دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې زه اجمل اند شمشاد زدران په همکاري در سره يم. دوستانو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګل شوې ده، خو مخکې لدی نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورتونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونه ته ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته ولاړ شي. په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې د یو کورلا موټر ټول سپاره وژل شوی دی، او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي چې دوی د امریکا لخوا د ځینو نړیوالو تړونونو د بدلون په اړه یو اړخیزې هڅې بولي. بشپړ خبرونه واوري. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د یو ورځنی سفر په مقصد کابل ته سي. د افغانستان او پاکستان مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د اسلام آباد همکاري وي. د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رډیو ته ویل افغان حکومت هیله مند دی چې د دې سفر نتیجه به د کابل او اسلام آباد نږدې کیدل وي. خاغلی مینپال وویل
موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییز همکاري په برخه کې د پاکستان سره تمدور
ولسمشر غنی تیر میاش خاغلی عباسی ته رسمي بلنه ورکړه چې د دولتونو په کچه د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې د یو کورلا موټر ټول سپاره وژل شوی. د سمنګان د پولیسو ویان منیر رحیمی ازادي رډیو ته ویل پیښه د پنځشنبه په ماښام هغه مهال وشوه چې یو کورلا ډوله موټر د سمنګان بغلان پر لاره له یو بارړون کې لارې سره ټکر شو. نوموړي د پیښې علت د دواړو موټر چلوونکو بې احتیاطي او له ټاکلي اندازې زیات سرعت بللې. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعت ډېر کله د مرګونو ترافیکي پیښو سبب کیږي چې هر کال سلګونه قربانیان لري. د زابل ولایت د سلبستریز روختون د رغونې چاري پرون په مرکز کلات خار کې پیل شوې. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رډیو ته ویل چې د دې روختون له بشپړېدو سره به د زابل د مرکز او ولسوالیو د خلکو ستونزې تر یو حده پورې هوارې شي.
دغه روختون په جوړېدو سره به نوي وسایل او امکانات هم په سیمه برخه کې دا روختون ولري، او هغه د زابل د خلکو به یو څه هغه ضرورتونه ان شاء الله چې پوره کړي.
دا زابل سل بستری زروختون پر رغونه د امیر روغتیا وزارت له انکشافي بودیجې څخه 1.3 میلیون افغانۍ لګخ په پام کې دی، او چارې به په دوو کلونو کې بشپړ شي. دا محل په زابل کې یو 50 بستریز مرکزی روغتون شته چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا کافي امکانات او تجهیزات نه لري. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلي چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اتومي موافقې د نړیوالې تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو او موافقو په یو اړخیزه توګه بدلون بولي. د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د خپل چینایي سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغه مسلو کې واضح عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلي. نوموړي د بیلګې په توګه د ایران سره په 2015 کال کې شوی اتومي تړون یاد کړ چې امریکا پکې د بدلون غوښتن کې په داسې حال کې چې د په وینا د تړون نور برخوال هیوادونه پرې قناعت لري. لاوروف د نړۍ د اقلیم په اړه هم شوی تړون ته اشاره وکړه چې د نړۍ 168 هیوادونو لاسلیک کړی، خو ولسمشر ټرمپ پکې د بدلون غوښتون کېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د دې له ډیپلوماسۍ سره هیڅ ارتباط نشته، دا په داسې حال کې د خپلو ګټو تحمیلول دي چې د نورو ګټې په بشپړه توګه له پامه غورځوي. د ایران په اړه ولسمشر ټرمپ له اروپایي پیاوړو هیوادونو برتانیې، فرانسې او جرمني چې د دې تړون له لاسلیک کوونکو دي غوښتي چې په دې توافق کې دي د په وینا ستر نیمګړتیاوې لري کړي کنه امریکا بل دې تړون څخه ووسی. اخوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې لپاره په راتلونکو اونیو کې واشنګټن ته سفر وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې هوګان ګیدلی پرون تایید کړ چې میرمن مرکل به امریکا ته سفر وکړي، خو نور جزئیات ورنکړل. یو جګپوري امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ویلي چې د امریکا او جرمني مشران به د روانې میاشتې په 28 نیټه سره وګوري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون هم په پام کې لري چې له میرمن مرکل څخه درې ورځې مخکې امریکا ته سفر وکړي او له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د جرمني او فرانسې مشران د مې د میاشتې له 12 څخه د ولسمشر ټرمپ د ایران وبخښي د جرمني او فرانسې مشران د مې د میاشتې له 12 څخه چې ولسمشر ټرمپ د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې د اسلام مهلت ټاکلی مخکې واشنګټن ته ځي. فرانسه او جرمني چې د نورو قدرتونو تر څنګ دا موافقه لاسلیک کړې له متحده ایالاتو غواړي چې له دې موافقې ونوسي. ټویټر وایي د 2015 میلادي کال څخه د 2018 میلادي کال تر پایه پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي چې د ترهګرۍ لپاره تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې دې اقدام د ټولنیزه شبکه په یو داسې ځای بدله کړي چې د خشونت د خپرولو د موادو لپاره مناسب ځای نه دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویل موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغېز دوام ګورو چې زموږ سایټ د هغو لپاره چې ترهګري تبلیغول غواړي په نام مناسب ځای بدل کړی او په نتیجه کې زیاتېدونکي توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه په لرې کېدو دي. ټویټر او نورې ټولنیزې شبکې په زیاتېدونکي توګه په ټوله نړۍ کې د حکومت تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویبپاڼو کې د وسلوالو او نورو هغه کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د تبلیغاتو مخه یې ونیسي. او برتانیا پرون په بحرین کې د ویاړي په پرانیستو سره له څلور لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې لومړنۍ دایمي اډه پرانیسته. برتانیا به د دې اړې ترلاسه کولو سره د نړیوالې بارشلانې په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري. د بحرین په مینا سلمان بندر کې د برتانیا په سمندري پوځي اډه کې به د سلطنتي سمندري ځواکونو شاوخوا 1500 سرتیری دی. برتانیا د پوځ چارواکي وایي چې برتانوي ځواکونه به له دې وروسته وکولای شي چې په خلیج کې د اوږدې مودې لپاره پوځي عملیات وکړي او همدارس د کښتیو لپاره به د انجینرۍ او لوژستیکي ملاتړ خدمات ترسره کړي. د برتانیا د پوځي ځواکونو یو جګپوړي قمندان ویلي چې د برتانیا هدف په سیمه کې د سمندري امنیت ټینګول دي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یوه اډه هم ځای پر ځای ده. سمغاکله اساده رادیو ناوړی دوستانو لکه مخکې مو چول د دې خبرونې زیاته برخه د اساده رادیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو مخکې تر هغه څو ریپورتونه لرو. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن په یو رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. شاهد خاقان عباسی کابل ته لتلو یو ورځ مخکې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو د موجودیت په اړه د کابل او واشنگتن تورونه رد کړل. ویل هغه ډلې چې په پاکستان کې ترهګري حملې کوي په افغانستان کې دی ردي. ولسمشر اشرف غني تیره میاشت دولتونو په کچ د خبرو لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته لدی پیغام سره سفر کوي چې هغه وسلوال چې په افغانستان کې نامنی جوړوي په پاکستان کې پټنځایونه نه لري. خاغلی عباسی پرون په اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې مرکزونه نه لري، بلکې برعکس د پاکستانی طالبانو پټنځایونه د په وینا په افغانستان کې دي.
We do not accept the narrative that there are any sanctuaries in Pakistan which result in instability.
موږ دا روایت نه منو چې په پاکستان کې بداسې پټنځایو نه وي چې په افغانستان کې د بے ثباتۍ باعث شي. دا حقیقت نه لري. اصلا نن رښتیا خبره ده چې حقیقت برعکس دی. هغه کسان چې په پاکستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه کوي په افغانستان کې ډیر دي. د اوسنی وضعیت حقیقت همدا دی او موږ باید له همدې حقیقت سره مقابله وکړو. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی له سوایلو ډډه وکړه، خو افغان چارواکو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه په پاکستان کې دي. متحده ایالاتو هم د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته امنیتي مرستې تر هغه وخته ځنډوي چې اسلام آباد د طالبانو حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. خود پاکستان حکومت د دې ډلو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لاره کې خورا زیات قربانۍ ورکړي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري. د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه به د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان همکاري وي. د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزای وایي چې کابل ته د شاهد خاقان عباسی سفر به د دوه حکومتونو ترمنځ د خبرو پیل وي، خو ښاغلي ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي دا خبرې مطلوبه نتیجه ورنکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ډیر عمیق وطن موجود لري او دا وطن ستراتیژیک وطن ده. فکر زه کوم چې پاکستان په خپل ستراتیژیو کې کوم خاص بدلون راوړي. د پاکستان موخه له داسې حرکات او داسې مذاکراتو نه یوازې ځان ژغورل دي له هغه نړیوال فشار په تېره بیا د امریکې د متحده ایالاتو له فشار څخه.
ولسمشر غنی نژدې درې اونۍ مخکې د پاکستان صدر اعظم ته رسمي بلنه ورکړه چې د دوو دولتونو ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. کابل ته د ښاغلي عباسی د سفر په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان تور ولګاوه چې د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې هوایی حمله کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل د حمله د افغانستان پر ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څرګند تیری دی. د خبر پانې لمخې د بریټ چې د چهارشنبه ورځې په مخام وشو زیات مالی زیانونه اړولې دي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې هم د پاکستان پر پاوځ تور لګولای چې د افغانستان په ختیځ او په تیره په کونړ ولایت کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي.
و موردل چې د پاکستان صدر اعظم پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د ترهګرو مشان په افغانستان کې دي او په پاکستان کې نشته. کابل ته تر سفر یو ورځ مخکې د شاهد خاقان عباسی دا خبره به د دواړو هیوادونو د مشرانو پر نننیو خبرو ساغیز وکړي. د پښتون احمد شیبر د ولسمشر اشرف غنی له مرستیال ویان د واخان مینپال سره د مرکې په پیل کې کړي. خاغلی مینپال په ځواب کې وویل
د افغانستان د حکومت غوښتنې مشخصې دي او هغه د کابل په پروسه کې اعلان کړلې پټاګه کړلې. زموږ تمه دا ده چې د دولت په دولت له پاکستان سره د خبرو په دغه نوي پړاو کې وکولای شو هغو ستونزو ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړې شوي دي د حل یوه معقوله لاره ورته ولټوو. نو موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییزې همکاري په برخه کې د پاکستان سامو دروش په دې برخه کې همکاري.
بله مینپال صاحب، کفرزن دې سفر ګټه ونکړه او د افغانستان د حکومت غشتنی د پاکستان سره زمونه منلې، افغانستان به څه وکړي؟
نو دا به د لیدنو پر مهال باندې معلومه شي. اوس مخکې له وخت یې چې موږ په دې اړه باندې قضاوت وکړو پریکړه وکړو، ولې د خبرو په جریان کې د مذاکراتو په جریان کې کله چې مذاکرات پیلې دي په همدوم مخه باندې پیلې دي چې موږ د روانو ستونزو ته د حل لپاره راپیدا.
ارګ د شاهد خاقان عباسی سفر ته هیلمن دی.
زموږ تمام دا د شي لدې ملاقات او لدې سفر څخه وکولای شو دواړو هیوادونو د دواړو هیوادونو د روابطو د شکولو لپاره ګټه پورته.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویان مرستیال دا وخان مینپال و چې تاسو ورسره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د نننی ټاکل شوی سفر پاړه مرکه اوریده. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان نن په داسې حال کې کابل ته سفر وکړي چې په کونړ باندې د پاکستان د پوز لخوا د توغندیو بریدونو او همدارنګه په دنګام ولسوالۍ د پاکستاني الوتکو بمباریو د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرې راپورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې پر سرحدي سیمو باندې د پاکستان وروستۍ حمله غندلې دي او د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری بللې دي. له کونړ څخه زموږ خبریال په ریپورت کې وایي چې پاکستان د دانګام پر ولسوالۍ د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ وورولي او څلور ځلې د دې هیواد هلیکوپټرې د دانګام خاورې ته داخلې شوې او بمباري کړې دي. په اړه یې د روحلان وري ریپورت اورو. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبرېږي.
د دانګام یو تن اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو د پاکستان پوز هر ورځ د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ راولي او نن سهار د پاکستاني ځواکونو هلیکاپټرو هم د دوی سیمې بمبار کړی دي.
یا
یو څلور تر راوخت پنځه څلور کلو کافر وی او یو وګنټه بمباره کاوه خبرابر او پرون جټانو کله و نن علی کافر وی ټو په بارډر نه دی خو به انتهای دی خبر او سه دوه سو کیلومتر مودل کې تر سمزه ده کاوه سوتونه خو به انتهای دی زه تیر سرګول سره او تر په مال سره او لټای کاند او په دې بارډر دی وانه مړه اوخته دا دونه بمباري وکړه چې ځنګل منګلې ولا خراب اېسله
هغه وای د پاکستانی او توپچی او هوایي بریدونو په وجه غنو خلکو خپل آباد کورونه پریخي او په نږدې ځایونو کې خپلوانو کره اړولې دي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی هوایي ځواکونو هلیکاپټرې د دانګام حریم کې داخلي شوي او بمباري کړې ده.
سهار اته بجې یو ځل بیا د پاکستاني نظامیانو هلیکاپټرې د پرزي کرښې نه دي خورا اوښتي دانګام ولسوالۍ د شهیدانو سره ساحه کې بمبار کړی دی. بېرته تللي خو د تلفاتو پاره ساحه لري. دلته د تلفاتو پاره معلومات نشته. کلته بانډي دي او د خلکو فکري کورونه زیات نشته. د څلوېښت ساعتونو کې د شپږ سوه نه بره شپږ سوه اووه اتیا پورې مرمۍ که دانګام مر یوازې به دانګام باندې راغلي کولیسم یو ماشومه پکې ټپي ده.
مصمم وایي کومې کورنۍ چې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کېږي د هغوی د دقیق شمیر معلومولو او مرستو کولو د پاره دانګام ته د سروې ډلې تللی دي.
په دې اونۍ کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي په دې اونۍ کې د درې سوه نه زیاتې کورنۍ یوازې په دانګام کې بې ځایه شوي. هلته د سروې ټیمونه هم تللي ولسوالۍ ته چې څو د کورنۍ سروې کوي او د لومړنۍ مرستې ورته ورسېږي.
د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو توپچی او هوایي بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو حالاتو سمولو لپاره د پلاو تګ راتګ پیل شوی او هیله ده چې سبا د جمعې په ورځ د پاکستان لومړی وزیر کابل ته سفر وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنی فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو اسې خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لند کیسه نتکې واوري.
چاودي چاودي ګوتې پسرو اننګورا کش کړې د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوخو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمه یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ.
او په ورخمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش می هم راغلې. ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې. یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګری آثارونه درتون پرنيستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګری آثارونه درتون پرنيست. په دې نندرتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګری، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې زیاته کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. بهرنی هیوادونو کې افغان فرهنګي تشیل ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي تشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي تشو ستونزې دي وڅېړل شي او د حال په مخابل بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي تشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي تشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړې دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي تشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر د فرهنګي تشو د بودیجې د تامینولو په خاطر د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بیلابیلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربیره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري چې دغه میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمیر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې وه. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، لکه ویچې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولس ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاته لاس کړی دي، دا اوس هم یوازنۍ هیله ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالیو ته د حل لاره پیدا کړي.
یو تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زیږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنگونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس په څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس په څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لال زار په وینو سور دی،
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خو شکل کې نشکاری، شکل ګلابونه او ری دی کې نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې و چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
I'm
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچید او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤول برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي، د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو نه به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دی چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو، هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېسته او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده، هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې، باچا خان د فکر لاروی شو، نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي نغري د دریو پښو نه جوړو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواښاد بختانی په نوم ونوموي.
ارواښاد عبدالله بختانی صاحب معرفت لپاره ډیر کار کړی دی او تر ټولو مهمه لاره چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دی به ډیر سفرونه کول، کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی، هلته خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډیره مهمه خبره ده. نو د دې لپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي، پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سرو درسوالۍ کې یو خونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغه کې به هم د ارواښاد بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1304 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرو رود ولسوالۍ بختان کلی کې زیږیدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر یې ناچاپه پاتې شول، لاربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1996 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه، د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي، نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت تللی یو، هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب، دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میلا ځای دی، خاص کر بیا په پسرلی کې. دا اوس تاسو ګوره دا الکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنۍ سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د قندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه داودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د قندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تاسو ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واخه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخې، دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې، او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته د ګلانو پاړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، لدی وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلی په لومړیو کې راشنه کیږي، د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دغې نه وروسته بیا په د حمل د پنځلسمې نه وروسته د ثور تر پنځلسمو یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره هم کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعرې پاړه راتوي، دا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې کوي.
موږ وخت نا وخت د دغه مشاعرې ځای بدلو، کله چې ګورو حالات ته چې سم دي، امنیت دی، بیا موږ په دښتو کې دغه میلې کوي. هغه ساحه چې دغه ګلان پکې به هده ډیر دي، د اسقلان ساحه ده، موږ هلته خپلې اونیزی مشاعرې هم کوو، کله کله دغه اونیزو مشاعرو دپاره هم راوزو او په غریدیو ګلانو کې مشاعرې کوو تر څو چې دا ګلان وي. او د هغې نه علاوه د میلې دپاره بغیر د دې نه چې یا اونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره، د عادي یعنی د هغه مشاعرو نه پرته داسې یو فوق العاده غونډې هم نیسو، او دغه میلې دپاره دلته راځو او میله کوو.
مزل مزل سړی کړي دغه کندې د څه شي دي
دلته؟ ما مخکې یادونه وکړه چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي، دلته رمی څری، دغه واخه چې وچ شوي میږي ته استفاده کوي او هغه خوري، دغه وچ واخه خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دښته تقسیم تقسیم ده، هر څوک خپله ساحه پیژني چې دغه زما څړ ځای دی، هغه د پلاني څړ ځای دی. کله چې جمعې کې واوره وشي، دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي، دغه ځینې دا دښته کنی، دښته کنی دی کې یو غټه کنده جوړوي، بیا دغه د دښتې واوره راټولوي، په دې کنده کې اچي، تخته کوي، د پاسه پی ګرځي، او دا غي د پاسه بیا پلاستیک اچي او خاور پی اچي چې دغه ویلی نشي. دې ته یو پیپی خي، کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پیپ راخکاره کوي، او هغه ته یو بوشکګ دی، دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي، دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي، او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي.
د منسکي ور کم پلاستیک ورته چی کنه، بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چی چاغه وبو صافي راوځي او دغه واوره جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې د غزيني زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې، ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني، او د څخاکو بنه پیدا کیږي، نو دوی د هم دینه استفاده کوي. ځکه تل بیا ځینې ځایونه چې سوري سوري خو دغه شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته وي، تر څو چې د دوی رمی دلته وي. کله چې دلته دا واخه خلاص شي، بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خیږي، هلته بیا واخه شنه وي. هغه واخه چې ختمیږي ژمی کیږي، او دوی د ژمی بیرته دلته راځي. د دغه دښتې د دې وچ واخونه دوی د ژمی لپاره هم استفاده کوي، دا خلک راټولوي جمع کوي او بیا په ژمی کې رموته.
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزو د اودان د دښتې په هغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغېز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو لپاره یو ساده، او دغه نا امنیتي اوس رامنځته شوې. په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې به دلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي، د کورنیو سره راځي، یا په ځینې وخت کې پولیس راځي، هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي، بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا هغوی په دښته کې قسمه کوي تر څو د دغه خلک ډاډه واوسي، او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه د دغې نه خوند واخلي.
سږ کال هم د ریدي ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا همدغلته په دغه اودان دښته کې به یې کوئ چې ریدي ګلان را وغوړي که نه؟
نو سږ کال ګورو، که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو، او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پونس په ښار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده، د هغې نه پرته چې مشاعره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي، هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي، هغه میلې دپاره راشي، دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو، د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده، هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزې مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه، پنځه دیرش کسه، داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه، شل کسه.
خو نو نیازمند صاحب، ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو به تللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلا جان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان لدې وړم.
ورديا ګلا ګلا ریدیا ببو جان لدې وړم، ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان لدې وړم، ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان لدې وړم. سودمن بنشی کور تول مرزاری
وران می د خیالات و ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیشا غرموکا زوایم چې زم مشکلات دی دل تخنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشهر کول راشي
مننه. مبو صاحب کور مو ودان سي بلنه مراکل.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه. زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د خی هیڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی خاينه خو هغه څه چې زما خپل تجربه دي هغه شریکول غواړم دا خی دی نویوالی غینه یما داوی نکوم خو خی هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زمانه پیژنی یا مثلا زماره تجربه نوی دی خبر نو زبه کې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه یو هدف دی
ستاسو د خبرې په دوام چې تصویر چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کم لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څړول په شیر کې راون غخته وړاندې دی ک
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم خلکو په شیرونه وایو یا په مثلا د شاعرانو زنو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زمانه مشرانو د دې ترڅنګ یو د وزیرو شاعرانه بندر په نوم باندې یو مشاعره کیدلته هلته به ورتلو نو داسې یو احساس ما ته راک بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل ډېر پکې برالم نو ما ډېر خم نو خو توانېدلی ځکه وم چې ما ته خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی وم دغه زما د خپل ځان بریلیتوب ګاړو
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره
ولې نه کله به م چې له هغو سره مخ کېدو خصوصا اجملان زما استاد دی ما ته املا اجملاند ښودلې ده زما په استادانو کې ځکه راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوه ایم او در اتا پی توری لکلی دی ما تا دی کسی جبه خویده دی ما تا دی شیر جبه خویده دی با روسته یکی ولی در خونی را تکلی نو اول که چه مگ با اغا وقت پلی کلوس نپویدونو دو براتوی چه تاسی که سعیز ادبیات فلوالای او پده که دستانی ادبیات چه پده که تاسو کومه شی ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکو لسته کې یو مار اختیار ماغه دی ان صاحب لارخونه تعقیب کړی او زه ته مننه کوم او دوام ورته کوم
د سې ویل کیږي مو اکثره د په هان په دی عقیده دي چې وېدا د شاعر پوسټ کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټ کې نه لري ځکه د ټولنی هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانتی او زنګړی تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نور ته ډیر په اسانۍ د حس کول شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي یو ستاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې ز په خپل شعرونو کې تر ډیره اغه څه اولیت ورکوم یا اغه څه راته خوند راکې چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کوم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وي ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شیتا د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کتا شي وکنه چې خلینه دی وتلی یو باید دی لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی تر تا مخ کی اماغه تجربه چې خپل دی خپل اگر اخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د ما تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارس کی اساس ده زما اساس یې باندې نو مسائل سره
دوی سب زخ په دې عقیده يم چې د شاعری لپاره ز چوکاټ تدیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کی ماته دا ډیره مهمه نه یی اکثره وخت کاغه د آزاد نظم چوکاټی کده غزل چوکاټی کده مصنوعي چوکاټی کو ورته نور چوکاټونه یی خو چې په کومي برخه کې ملاس بر شو شیر لیکم هم دا شنو کې د شم یو شمې لیکوالانو مستقبل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زغ پلم پام دغه خدای مو چې شیر خو محتوا ده او د نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته. زما خپل احساس ته که په غزل کې راځي، که په شعر پره نظم یا قافیوال نظم کې راځي، په آزاد نظم کې راځي، زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم. غزل کې خی مثلا ځکه غزل جولای شي دا ډیره تنګه ده، ولې د نظم آزاده ده. زه کیسې کوم او هغه په غزل کې نشم کړی او دا راته بیا نظم کې خوند راکوي.
دوسب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکي به هم ډیر په تلوسه کې چې ستاسو نظم واوري یا د غزل واوري. او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې تا ما ته ویلې چې ما یو نوی نظم لیکلی.
بالکل.
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې، ځکه ته خو په ډکلمه کې ځانګړی استعداد لري.
مننه، قربان مشم. کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم. خی هیڅ نوم خدا مې اورېدلی چې زه ډېرو ظلمکیو ته ایډیال وم. هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و، د زړه به مې منله سترګور وم په ټولي کې د همزولو، هسې خپله پاچایي مې پرې کوله. ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه، له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو. خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه، خپرول به یې د مینې آیاتونه، د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه. زه په خپله هنجره باندې پاچا وم، شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه، د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه و، زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه. په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلم، را سره به و په لاس کې کتابونه، هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او دیدل به مې له شانه آوازونه. تا ته یاد شي ګرانې، زه څومره مغرور وم په کیسه کې، نه د پیر نه د فقیر وم. سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و، زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم. په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم، خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم، له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم. خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي، لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم. ما خوری کنی چې زړه به مې راټول شي، کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کلس کلس درته خاندم، درته وایم ټلیفون راته ونه کړي.
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زر پاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
زر پاڼه. نتکۍ. د شپې خاموشي په خورېدو وه، سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې وواهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدنه هوکلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې چوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته، له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده، د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړی و. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې درېغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورا یې ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بیرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونه روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانیو شاعرانو څخه ده، چې د پټي خزاني مولف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و، کله کله به له غوره ګوپ ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبي برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاؤالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیم اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیڅ رڼا د لمر خپره سوا، گهیڅ رڼا د لمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا زما رناسی، نبا بیا یم نبا بیا راسی، نبا تیارش پا زما رناسی، نبا شاهی را تا پخلاسی، بیلی گی پیاری اوز تیون راغه. ده چختن پار ده چه هیر می نکری، آغل یا مخ چه پیا نکری، اوربل دی پریخوه و تکری، پر ما د بل ور کړهون راغه، پر ما د بل ور کړهون راغه.
شعر د پیغام او مفکورې ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورخمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي: یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې، یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې، زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې لتانه لري یم، زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې لتانه لري یم، نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه. زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. نو چې کله درغلم
نو چې کله درغله ما د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالې ټوړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه ده رښتیا ابي څنګه ده زما سلام پر وایا وای چې زر رازمه او بیخی روغ جوړی ما کچنه حلق څنګه ده کچنه حلق څنګه ده په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی ده خوږی ډیر پام پکوا او دادا ته وای چې جمعه ته وي غټۍ خورکۍ څنګه ده غټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خپل کړه او ورته وای چې